کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر او زما نور همکاران هرکلی کوو. په دې خپرونه کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو تر لیدو وروسته د افغان حکومت څرګندونې اوروي چې ټینګار کوي چې نړیوال همکاران یوازې د سولې د پروسې د اسانتیاو برابرولو کې د ملاتړې رول لري. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلو. فرشته جلال زی وړاندې کوي.
تازه د رادیو اوریدونکو خیر راغلاست. ستړي مو سي په موخه د مهمو خبرونو سره خطه په ننګرهار کې انتحاري حمله شوې ده. او دا ساده رادیو خبري الوایي چې یو شمېر کسان پکې مړه او زخمیان دي. افغانستان حکومت وايي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د هڅو ملاتړ کوي خو مخامخ مداخله نه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس وايي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. پره خبر نو واوري په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبري الواین نن سهار په تقریبا 19 بجو په جلال آباد شهر کې د امر اختیار ریاست نږدې 14 وسو. د ننګرهار د امر اختیار ریاست د جلال آباد په دریمه حوزه کې دی. په سیمه کې خلکو ازادي رادیو ته ویلي چې حمله انتحاري او تلفات هم لري خو د ننګرهار حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه خبري نه دي کړې. د افغانستان حکومت وايي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د هڅو ملاتړ کوي خو مخامخ مداخله نه کوي. تیرونی د امریکا وال سټریټ جورنال ورځپاڼې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله دوحې ته تللې او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلي او خبرې کړې دي. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر یو بیان شاه حسین مرتضوي نن په دې اړه د ازادي راډیو ته وویل
گفتگوهای صلح مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان
دوایی د صلح خبری د دغه خبرو مالکیت طرح او رهبری د افغانستان د حکومت ده. رئیس جمهور په بادغیس کې اشاره وکړه چې سیمه ایز شرایط صلح ته برابر شوی دي. زموږ نړیوال همکاران د سهولت برابرولو او همکاری رول لري. د افغانستان د سولې علي شورا تیرونی ویل چې د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو یوې ډلې هم غوښتنه ورڅخه کړې چې دوحې ته د تګ امکانات ورته برابر کړي خو په دې اړه د سولې د علي شورا له لورې نور جزئیات نه دي خپاره شوي. د بلخ پولیسو 15 تنه په جنایي جرمونو کې د لاس ترلودلو په تور نیولي دي. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دوراني نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د کسانو په وسوالو غلا او قتل او د مخدرو موادو په قاچاق کې لاس ترلود. شاغلي دوراني زیاته کړي چې تورن کسان د بلخ د ځنګړو پولیسو په عملیاتو کې په یوه اونۍ کې نیول شوي دي. په تخار کې سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د خواجه غار ولسوالۍ پرون د 2 ساعتونو لپاره وسلوالو طالبانو نیولي و خو وایي چې بیرته دولتي ځواکونه ورغلل او په پوځي عملیاتو کې دغه ولسوالۍ ونیوله. د خواجه غار ولسوال ملا عمر عمری وایي چې دا ولسوالۍ تیره شپه په عملیاتو کې له وسلوالو نیول شوې. هغه زیاته کړي چې اوس دولتي ځواکونه په دغه ولسوالۍ کې د پرمختګ په حال کې دي. خو د وسلوالو طالبانو غیان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې دا ولسوالۍ په لاس کې ده او دولتي ځواکونو ته درانه تلفات اړولې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس وايي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. له ماتیس څخه پوښتنه وسوه چې آیا حکومت یې په ایران کې د رژیم د بدلون یا د حاکم رژیم د سقوط په اړه کومه پالیسي برابره کړې او هغه یې په ځواب کې وویل چې تر اوسه هیڅ داسې کار نه دی شوی. جیم ماتیس پرون د یو شمېر نورو امریکایي چارواکو خبره بیا تکرار کړه او ویل چې د امریکا هدف دا دی چې د ایران کړوړه بدل سي. د امریکا د دفاع وزیر وویل د امریکا متحده ایالات غواړي ایران په یو شمېر مسایلو چې نړیوالې ټولنې ته یې متوجه کړي خپل دریز بدل کړي او په ځانګړي ډول یې د ایران پاوت استخباراتي ادارو او د بهرنیو وسوالو ډلو یا پراکسي په مرسته د ایران تخریبي فعالیتونو ته اشاره وکړه. د ارمنستان په خوانی ولسمشر رابرت کوچاریان پرون ونیول سو. رابرت کوچاریان د 2013 میلادي کال په لانجمنو انتخاباتو کې د اعتراض کوونکو په دپلو تورن شوی و. هغه مهال په دې پیښه کې دوه پولیسو په ګډون لس تنه وژل سوي وو. د ارمنستان د پلازمینې یروان یوې محکمې پرون حکم وکړ چې د ځانګړو تحقیقاتو اداره شای کوچاریان تر یوې مودې په توقیف کې وساتي. او د بلغاریا ستري محکمه د اروپایي اتحادیه یو تړون چې د شوزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره جوړ شوی غیر قانوني اعلان کړ. د بلغاریا د ستري محکمه پریکړې د هغه هیواد پارلمان ته د دې تړون د استولو او باس هر امکان له منځه وړی دی. د اروپایي اتحادیه دا تړون چې په یو اتیا مخونو کې برابر شوی او هدف یې له شوزو سره د تشدد مخنیوی دی، د اروپایي شورا د بشري حقونو ادارې جوړ کړی و. د دې تړون مخالفان چې د بلغاریا د ارتودوکس کلیسا غړي، سوسیالیست ګوند او په بلغاریا کې د ملي وطنپالو حاکم ائتلاف دی، ویلي چې دا تړون په بلغاریا کې ځوانان هم جنس کرایي د عین جنس ترمنځ ودونو او داسې نورو مسایلو ته تشویقوي چې په بلغاریا کې په دودیز ډول او د ټولنیزو اصولو پر اساس نه دي منل شوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. تفصیل زموږ پر ویبپاڼه هم کتلای سي، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو کتو په اړه تر راپورونو وروسته افغان حکومت وایي نړیوال همکاران د سولې په پروسه کې یوازې د اسانتیا او د برابرولو ملاتړ رول لري. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی:
موانع در راه صلح فعلا وجود نداره، شرایط آماده هست، همکارای بین المللی ما نقش تسهیل کننده و حمایوی را داره، بنابراین مالکیت اصلی گفتگوها از حکومت افغانستان.
پر همدې مسلې به د افغانستان د مشرانو جرګې څخه هم نظر ولرو. په نړیوالو مسایلو کې مو د فلسطینیانو د وروستیو حالاتو خبرو چې تېره ورځ د اسرایلي ځواکونو لخوا مرګ ژوبله ورته اوښتې ده، او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو کتو په اړه د راپورونو وروسته افغان حکومت وایي چې نړیوال همکاران د سولې په پروسه کې یوازې د اسانتیا او د برابرولو ملاتړ رول لري. ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې به یوازې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره کیږي. له دې سره د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې ممکن په ټپو د درېدلو حالت څخه د وټولو لپاره ترسره شوی وي. یوسف خان ځدران د دې موضوع تفصیل درکوي چې هم د وسره سره د کابل له سټډیو څخه وصل دی. ځدران صاحب، خبرونه ته ښه راغلی، که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړئ.
مهرباني فریبا ظاهر. ولنه ورسته لدی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو کاتو راپورونه خبره شول، افغان حکومت وایي چې دا ډول لیدنې د هیواد د سولې له بهیر سره د مرستې په خاطر ترسره کیږي. د جمهور رئیس دویان مرسیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل د سولې د بهیر مشري او مالکیت افغان حکومت پر غاړه لري او نړیوال همکاران په دې برخه کې یوازې ملاتړ رول لري.
گفتگوهای صلح، مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت
دی وی د سولې د خبرو طرحه مالکیت او مشري د افغان حکومت ته. ولسمشر غانی په بادغیس ولایت کې په واضح ډول اشاره درلوده چې د سیمه شرایط سولې ته برابر شوي او دا وخت د سولې د بهیر پر وړاندې څه خنډونه نشته. زموږ نړیوال ملګري په دې برخه کې د اسانتیا او د برابرولو او ملاتړ رول لري، نو دې ته په کتو د سولې د خبرو اترو اصلي مالکیت له افغان حکومت سره دی. دی وی د په داس حال کې د تیرې اونۍ په اخر کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور خپور کړ چې د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې اترې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا راپور نه رد او نه هم تایید کړی، خو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي دي چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې لپاره ټولې لارې څېړي. له دې سره یوه طالب چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې استازو یې په افغانستان کې د جګړې د ختم په هدف له امریکایي چارواکو سره په قطر کې مستقیمې لیدنې کړي دي. د طالبانو دغه چارواکي ویلي دا هم ویلي چې د خبرو اترو فضا ډېره ښه وه او ګټورې خبرې اترې یې ترسره کړي دي، خو دا چې طالبانو تل د افغان حکومت پرځای له امریکا سره په خبرو ټینګار کړی. اوس دا پوښتنه مطرح کیږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ناسته د سولې په پروسه کې د افغان حکومت له پامه د غورځولو په معنی نه ده. دغه پوښتنې ته په ځواب کې د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي دا ډول لیده کاته د سولې په بهیر کې په ټپه د ولاړ حالت څخه د وستلو په خاطر ترسره کیږي.
امریکا د افغانستان په اوسنی نظام تر شا کلک ولاړ دی او کچیر د طالبانو سره جوړجاړی کیږي او مذاکره نتیجې ته رسیږي، د مذاکراتو په لړ کې چې کوم تفاهمات یې هغه تطبیق به د افغانستان حکومت کوي، نو دا حتمی او ضروري ده چې د افغانستان حکومت به دې پروسې برخوال اوسیږي. اما دا چې دا اوس د مذاکرو لومړی قدمونه دي، د افغانستان حکومت هم غیر مستقیم چینلونو لارې اړیکه کیږي.
په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې د پیلېدو په خاطر هڅې ډېرې شوې چې ورسره په دې برخه کې د عامو خلکو او څېړونکو په منځ کې سولې ته امیدونه هم ډېر شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ بادغیس ولایت ته د سفر په مهال هم دغې موضوع ته اشاره درلوده. ویل چې په هیواد کې له بل هر وخت ډېر د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شوي دي. بلې فریبه.
بلې ډېره زیاته مننه کوم یوسف ځدران. او په دې اړه د همدې مسلې په اړه د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د افغان حکومت د استازي په نه موجودیت کې د سولې خبرې اترې شکونه رامنځته کوي. ښاغلي صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې باید شفاف او واضح وي او هیڅ ډول پوښتنه رامنځته نه کړي. نسیم شفق له ښاغلي صدیقي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې په قطر کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې د سولې پروسې پاره څنګه ارزیابي کوي.
زه د امریکا د حکومت نه هرکلی کوم، دونه مننه کوم او دوی چې دغه کوم دغه اړیزلې کړی چې د طالبانو سره د نږدې نه وګوري د افغانستان سولې په اړه باندې بحث کوي. خو ګیله مو دی دا او نیوکه مو په دی دا چې تر څو چې د افغانستان حکومت هم د ملي شورا یو تر غړي دواړو مجلسین او دیپ څنګه د علما شورا یو تر کسان او دیپ څنګه د سولې شورا او د امداشنه د حکومت جپوري کسان
صدیقی صاحب، ظاهرا د افغان حکومت کوم نماینده استازی په دې خبراتورو کې په قطر کې حضور نه درلود، تاسو اشاره ورته وکړه، دا څومره کولای سي چې د افغان حکومت د استازو د عدم حضور په صورت کې څومره کولای سي بے باوري رامنځته کړي یا هغه هماهنګي چې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې په تیر امریکا ترمنځ ده هغه ته زیان ورسوي؟
بلکه خو اصلي خبره دی کړه چې افغانان سوله غواړي، نه امریکا نه غواړي، افغانان غواړي. کله چې افغانان هو سوله غواړي، د افغانانو د دولت جپوړې حیات دوی باید ترې ګډون درلودای. دغه د دوی نه ګډون دا مونږ د دې شک په سترګه ورته ګورو. دا په دې معنی چې مونږ داسې فکر کوو چې دا کومې خبرې چې دوی کوي د افغانستان ولس لپاره باندې اعتماد وړ ځل لپاره نه وي چې دلته افغان پلاوي فکر دی کې ګډون نه کړی او دلته د افغانانو بودان شرط د شرط اساسي په دې معنی چې افغانان سره غواړي.
صدیقي صاحب، طالبانو تل ټینګار کړی چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي بلکې له امریکا سره خبرې کوي. آیا ستاسو نظر د امریکایي او طالب چارواکو دغه لیدکاته د دغه مانی یا دغه خند یا دغه بنبست د ماتېدو په معنی نه ده؟
چیرې طالبان واقعا غواړي سره وکړي، باید افغانستان دولت سره د مذاکره وکړي، دوی سره بین افغاني سره وکړي. او کچېر دوی وایي چې وروره موږ غواړو چې امریکایانو سره ملاقات کوو، دا په دې معنا ده چې یا دا د طالبان مستقیم یا غیر مستقیم امریکایانو پورې لري او یا دا چې افغان حکومت دولت دوی قطر په نظر کې نه نیسي.
افغان حکومت وایي، جناب صدیقي صاحب، افغان حکومت وایي چې د دوی نړیوال همکاران په دغه برخه کې سهولت رامنځته کوي او حمایت کوي. دا په دې معنا ده
چې چیرې تحصیل هم سهولتون او تحصیل هم مونږ ته آماده کی، خو د تحصیل او د سهولت په سر ورسره هم بیا د افغان پلاوی باید بودن د تدیر شرط د لپاره و چې حد یقاده د افغان ولس هم په دې پوه وای مونږ په دغه موضوع دوی سره بحث وکړه چې چیرې د افغاني پلاوی هلته موجود حضور ونه لري. یعنی دا په دې معنی چې مونږ د شک په سترګه ورته ګورو چې آیا دوی ملاقات ورسره وکړه او که نه، آیا دغه کوم واقعتونه چې افغانستان ولس لري آیا دا ورسره وشو که نه. یعنی دا هغه مسله ده چې تر څو چې د افغان پلاوی حضور ونه لري، زه او د افغانستان ولس مونږ همیشه دغه مسلې ته د شک په سترګه ګورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو که چیریمو زموږ خبرونه نوی اوریدلی نو کولی سي دغه راپورونه زموږ پر وېبپاڼه هم بیا ولولي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام او دغه ورځ ازادي راډیو هره ورځ د سهار لوبو د ماښام تر اووه بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري او صفه وځي اوریدلی سي. اوس به د ناجیې صفې څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست ولایت لزنیو سوداګرو سره کتلی د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر سره په کتنه کې سوداګرو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې د پروتو ستونزو د فابریکو د جوړولو او جلغوزو د صادراتو په برخه کې خبري شوي او ولسمشر هم دوی سره د ستونزو د هوارولو ژمنه کړې. نوموړي ویل ولسمشر غنی د غشن ویل چې قانون او کرنې په تړاو د سوداګرو ټول معقول وړاندیزونه به ومني. خغلی الکوزای وای ورته ژمنی بخوا هم شوی دی خو ورته ژمنی بخوا هم شوی خو د هیلمند چې د ولسمشر لخوا سوداګرو او پنګوالو سره شوی ژمنی عملی بڼه خپل کړی. د پکتیا سوداګر په ډنډ پټن ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړې او د لارې تړل کېدو له امله اندېښمن دي او وایي حکومت باید د دغې ستونزې د هواري او لارې د خلاصون په هدف ژر تر ژره اقدام وکړي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر علمګر وویل د دغې شخړې له امله د دوی تر اتیاو پورې لارې بند پاتې دي چې اکثر یې پکې پاکستان ته صادرونکي سبزي او نور خوراکي توکي دي. یاد دي چې تر دې وړاندې هم د سپین بولدک چمن لارې د تړل کېدو عمله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی و. نن د کابل په بازارونو کې په همده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوې بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1120 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 800 افغانۍ پلورل کېږي. او همدارس په شهزاده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دیو ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 3.8 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 3.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1598 افغانۍ.
اوس په یوه نړیواله مسله راواخلو. اسرائیلی ځواکونو درې فلسطینیان وژلي دي. دغه ځواکونو رفح ښارګوټي ته نږدې د اعتراضونو پر مهال پر فلسطینیانو ډزې وکړې. په دې پیښه کې په لسګونو نور فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی دی او دا اوس را سره په سټډیو کې دی. صالح صاحب، خبرونه ته شرح لري که په سر کې درته وایي چې د دې پیښې په اړه تازه انکشافات څه دي؟
بله مننه. تازه انکشافات دا دي چې یو ولسکلن زلمی چې د اسرائیلی ځواکونو په ډزو ټپي شوی و نن شنبه یې ساه ورکړه. د غزې د روغتیا وزارت البته دا مسله تایید کړې ده. د غزلمی پرون جمعه د غزې په جنوب کې رفح ښارګوټي ته څیرمه د اعتراضونو پر مهال پر سینه ټپي شوی و. تر دې مخکې د غزې روغتیایي چارواکو د اسرائیلي ځواکونو په ډزو د دوو فلسطینیانو وژل کېدل او د لسګونو نورو ټپي کېدل تایید کړي وه. د غزې د روغتیا وزارت ویلي یوه 14 کلن فلسطینی چې پر سر ټپي شوی و پرون سا ورکړه. درېیم تن چې سا یې ورکړې د روغتیا وزارت په خبره د غزي ابو مصطفی په نوم 43 کلن سړی و. د غزې د روغتیا وزارت په دې پیښه کې تر اتیا د زیاتو کسانو ټپي کېدل تایید کړي دي. د دې پیښې یو عیني شاهد حسن نجار اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اسرائیلي سرتیرو پر هغو فلسطینیانو ډزې کړي دي چې د پولي خواته مخه کړې وه یا د پولي خواته نږدې روان وه.
بله، نو په دې اړه د اسرائیل پوځ تر اوسه څه ویلي دي؟
د اسرائیل پوځ دغه مره ویلي چې ځواکونه وروسته له هغې پر فلسطینیانو ډزې وکړې چې هغوی پر پوله جوړ شوي موانع تخریب کړل. اسرائیل وایي چې د خپل سرحد دفاع به کوي. اسرائیل بیا حماس ډله تورنوي چې له اعتراضونو څخه له سرحدي خنډونو د تیرېدو او پر اسرائیلي ملکیانو او پوځیانو د حملې لپاره ګټه اخلي. حماس چې له 2000 میلادي کال راهیسې پر غزه کنټرول لري، د اسرائیل پر ضد د اعتراضونو رهبري کوي. تیره اونۍ یو فلسطینی یو اسرائیلي سرتیری په ډزو وژه او بل سرتیری د فلسطینیانو په ډزو ټپي شوی و.
بله، ډېر زیاته مننه کوم. صالح محمد صالح،
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اوس په ورسو دې ته چې په کابل کې یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان وروستیو حالاتو ته کتنه کړې، تبصرې او مقالې پرې لیکلې دي. حمید مومن دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې او غټکې یې راوروي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره لیکنې د لوی ملي ائتلاف رامنځته کېدو او په دې اړه پورته شو غبرګونونو ته ځانګړې کړې دي. ویسا ورځپاڼه خپله سرلیکنه کې د لوی ملي ائتلاف د رامنځته کېدو په څرنګوالي بحث کړی او لیکلی دی چې دا ائتلاف د اهدافو له مخې ښه، خو د ترکیب له مخې یو عجیب لوی ائتلاف دی. ورځپاڼه لیکلی دی چې د دې ائتلاف په چوکاټ کې کوم اهداف او غوښتنې چې اعلان شوي ښایي په رښتینې معنا د ټول افغان ولس غوښتنې وي. ورځپاڼه وړاندې د دغه ائتلاف په ترکیب بحث کړی او لیکلی دی چې د نوي ائتلاف په ترکیب کې د افغانستان د ټولو قومونو او لوریو رنګ شته او حکومت چې د جنرال دوستم د یو قومندان نظام الدین قیصاري د نیولو په غبرګون کې د افغانستان په شمال کې روان احتجاجونه خاموشه نه کړی شول، نو د دې لوی ائتلاف له همغږي سیاسي حرکت سره په هیڅ صورت کې هم مقابله نشي کولی. خو ورځپاڼه وړاندې د دې ائتلاف ځینې کمزوری هم په ګوته کړې او لیکلی دی چې د دې ائتلاف په ترکیب کې یو کمزوری ټکی دا دی چې یو شمېر مهم غړي د حکومت مهم لوري هم دي. ورځپاڼه په پای کې دې ته په اشاره چې په دې ائتلاف کې د هر ډول اهدافو او ارادو خاوندان راټول شوي دي دا پوښتنه کړې چې آیا دوی به د یو باوقاره، خپلواک او باغرور افغانستان د جوړېدو له ارمان سره همغږي شي. دنیا ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو غټ سرلیک کې دا خبر ورکړی چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف خپل موجودیت اعلان کړی او ورسره جوخته د عطا محمد نور دا وینا هم راغسته ده چې حکومت باید د سیاسي ګوندونو په وړاندې په ګونډه شي. ورځپاڼې وړاندې په خپل سرلیکنه کې د دې ائتلاف د رامنځته کېدو په لاملونو بحث کړی او لیکلی دی چې په ارګ کې د څو محدودو کسانو لخوا د قدرت انحصار د دې ائتلاف د رامنځته کېدو سبب شو. ورځپاڼې وړاندې د دې ائتلاف په وړاندې د حکومت غبرګون ته کتنه کړې او لیکلی دی چې حکومت د پخوا په څیر تون غبرګون نه دی ښودلی، بلکې په نرمه لهجه په دیموکراسۍ باور څرګند کړی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې اوس باید وکتلی شي چې حکومت د دې ائتلاف د پاشلو لپاره څه کول غواړي، حال دا چې د ورځپاڼې په وینا دا ائتلاف خورا ستر دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې حکومت تر فشار لاندې دی او پکار ده چې په خپلو کړنو او پرېکړو کې بدلون راولي، ځکه چې دا ائتلاف د پخوانیو په شان کمزوری نه دی. سرخط ورځپاڼې بیا د برباد شو جزایر او روسي ساګانې تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلی دی چې ائتلافیونو د ائتلاف د خپلو شخصي ګټو لپاره یو وسیله ګرځولې. ورځپاڼې لیکلی دی چې د دې ائتلاف د رامنځته کېدو یو اساسي علت په ائتلاف کې د شاملو سیرو سیاسي انزوا ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې د دې ائتلاف هر یو غړي اوچتې مرتبې درلودلې، خو اوس هغه پرونی امپراتور، امیر او مشر نه دی پاتې، بلکې زیات منځوي شوي دي. ورځپاڼې وړاندې د دې ائتلاف په اهدافو هم شک څرګند کړی دی او لیکلی دی چې د دوی د غیر واقعي مبارزې، بے هدفه او بے نظمه سیاسي جوړښت یوازې او یوازې د پرونی موقف ته ترلاسه کولو لپاره دی. ورځپاڼې وړاندې دا اټکل کړی دی چې دا ائتلاف یوازې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نیمګړتیا پورې دوام کوي او له هغې وروسته به په دې کې یو ځای شوې ډلې ټپلې یو په بل پسې له هغې جلا او په خپلو لارو روان شي. هوا دولتي ورځپاڼې بیا د دې ائتلاف د رامنځته کېدو په اړه د ارګ ماڼۍ غبرګون راغستی دی او د هغې په حواله لیکلی دی چې قانون ته په درناوي د ائتلافونو د وړاندیزونو هرکلی کوي. ورځپاڼې دا هم لیکلی دی چې د ارګ په بیان کې ویل شوی دی چې اوسمهال حکومت د سولې د بهیر او د انتخاباتو په څیر دوه مهم ملي مسایل په وړاندې لري چې په داسې مسایلو کې د حکومت او فعال سیاسي جوړښتونو ترمنځ ګډ بحث رغنده رول لوبولی شي.
د روسیې ولسمشر وایي خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې ده. ولادیمیر پوتین ویلي دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. ښاغلی پوتین ویل دی هم تیار دی چې واشنګټن ته سفر وکړي، خو د یوې کتنې د ترسره کېدو لپاره د شرایطو برابرېدو ته اړتیا ده. سپینې ماڼۍ هم واشنګټن ته د ولسمشر پوتین او مسکو ته د ولسمشر ټرمپ د سفرونو پر احتمال خبرې کړې دي. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله نور جزئیات راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون جمعه په جنوبي افریقا کې د بریکس تړون د غړو هیوادونو د سرمشریزي پر مهال خبريالانو ته په خبرو کې وویل د مسکو او واشنگتن ترمنځ ټلیفوني مکالمه کافي نه دي. په بریکس تړون کې برازیل، روسیا، هندوستان، چین او جنوبي افریقا شامل دي. ښاغلی پوتین وویل خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې او د پوینه دوړ لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل
کله چې د کتنو خبره راځي زه په کافي اندازه پوهیږم چې ولسمشر ټرمپ ویلي دی نورو غونډو او کتنو ته د تګ لیواله دی. زه هم ورته تیار یم، خو د دې لپاره زموږ په اړوندو هیوادونو کې مناسبو شرایطو ته اړتیا ده. موږ داسې کتنو ته تیار یو، خو ولسمشر پوتین واضح نه کړی چې له ولسمشر ټرمپ سره د کتنو لپاره کوم ډول شرایطو ته اړتیا لیدل کیږي. ښاغلی پوتین زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د جی شل په سرمشریزو او نورو نړیوالو غونډو کې د تماسونو ټینګولو پلانونه لري. د روسیې ولسمشر ویلي چې اړتیا ده دی او امریکایي سیالۍ سره وګوري، د ایران پر اټومي تړون او نړیوالو شخړو خبرې وکړي. ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې له ولسمشر ټرمپ سره یې خبرې مهمې دي او د اروپا په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو پورې مربوط کیږي. د دغو څرګندونو په ځواب کې د سپینې مڼې ویاندې سارا ساندرز پرون وویل ولسمشر ټرمپ تیار دی چې په واشنگټن کې له پوتین سره وګوري او که چیرې رسمي بلنه ورکړل سي دی مسکو ته په تګ کې هم کوم مشکل نه لري. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي دی هم د اول وار لپاره د امریکا او روسیې د پوځي مشرانو ترمنځ د خبرو پر امکاناتو غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګریابکوف بیا پرون په جلا ډول ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن شاید د روسیې د ملي امنیت شورا له سیکرټر نیکولای پاتروشیف سره د دوبی په پای کې وګوري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو دولس ورځې مخکې د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې د اول وار لپاره په سرمشریزه کې برخه سره واخیسته.
سلام محمد صالح خموده، روسیه او امریکا اړن راپور ورې دوس بل افغانستان تر اگر جو په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبريال وای چې نن سهار تقریبا 12:30 بجو په جلال آباد شهر کې 14 سويده د چې دغه 14 دقیقا په کومه سیمه کې سويده او آیا تلفات لري که څنګه؟ نور هلب زموږ له همکار اکرام الله اکرام څخه خو چې هم د اوس سره د جلال آباد شهر څخه د ټلیفون پرکښ شدی. اکرام صاحب خبرونه تشرق لې تاسو د دې پیښې پاړه جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ چې دقیقا په کومه سیمه کې د 14 سوي او نویت ته صدې
تمن پر بایان تاسو سلام او اوریدونکو ته سلام وکړم چې تاسو یادونه وکړه نن لګرمي وړاندې یو لږ بجو دیش ته سي د جلال آباد ښار درې می نهي اړوند د قابلګانو په یو روزنیز مرکز باندې د لیزه حمله شوې ده. وسلوال په دغه مرکز باندې ورننوتې دي او دغه تدری 14 نه رامنځته شوې دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي په خدو ته اټکل کړی دا ویلي دي چې د وسلوالو په ځد باندې په سیمه کې عملیات پیل شوي، سیمه تلابند ده، نږدې سوګنور پرې خدل کیږي، دغه ودانی نه دودونه پورته کیږي او په غالب ګمان چې اور به اخیستي. دوی وایي چې قابلګانې په خوندي شکل باندې له دغه مرکز نه ایستل شوي دي او دوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی. خو یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه تلفات لري، خو کره شمېر لا تر اوسه پورې امنیتي او د ننګرهار روسیه چارواکو لا تر دې دمه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا هم معلومه نه ده چې دغه څومره وسلوال دننه شوي دي، خو دوی په ضد باندې عملیات پیل کړي دي او دوی وایي چې ډېر ژر به دغه سیمه او دغه مرکز د مخالفینو لشتون نه پاک کړي. تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له لرې نه چې دا ودانی ښکاري په یوه برخه باندې اور لګېدلی او دود پرې پورته کیږي، نو ګمان دي کیږي چې لا هم په دغه ودانۍ کې دننه وسلوال شتون لري چې په ضد باندې عملیات پیل شوي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله. اکرام دوستانو، د جلال آباد کې مو د ډلیزې حمله په اړه واوریدل، همدې مسلې په اړه جزئیات زموږ د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې هم اوریدلای سي او اوس هم زموږ خبرونه ادامه لري.
توکو
شامل فورس شهادت ورسول او موږ وختل چې دتا نه هم نامزاد کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینی azadiradio.com.
اوس په بیرته یوې چاپېریالي موضوع ته ورسو. د نړۍ یو شمېر هیوادونه سږ کال له بېسارې ګرمۍ سره مخامخ سوي دي. په اروپایي هیوادونو او جاپان کې د تودوخې درجه دومره لوړه سوې چې په تیرو 40 کلونو کې ساری نه و. ملالۍ بشیر په دې اړه تفصیل راکوي.
د نړۍ شنې قارې اروپا سږکال لږ بارانونه درلودل. په ځینو برخو لکه برتانیا دوې میاشتې وسوې چې باران نه وسوي او ونې او چمنونه وچېدو ته نږدې سول. په تیرو 40 کلونو کې په برتانیا کې دومره لوړه درجه او زیاته ګرمي نه وه لیدل سوې. د برتانیا په یو شمېر سیمو کې د لندن په ګډون د تودوخې درجه 38 ته ورسېده. په جرمني، هالند او ډنمارک کې هم سږ کال هوا ډېره ګرمه وه. په تیرو درو میاشتو کې بارانونه هم کم سوي او د تودوخې درجه لوړ سوې چې په تیره یوه پیړۍ کې کم ساری وه. که څه هم اروپایي چارواکو د ګرمۍ د زیاتېدو په اړه هیڅ خبرداری نه و خپور کړی، بیا هم یو شمېر د اورښتونو د کموالي له کبله اندېښمن دي، ځکه په اروپا کې ډېری محصولات کرهنیز دي چې بارانو ته اړتیا لري. له اروپا یو 2000 کیلومتره لیرې جاپان هم سږ کال ډېر ګرم و. دې ساتنګونکې ګرمۍ چې تر 140 سانتي ګراد درجې پورې رسېدلې، په دغه هېواد کې لسګونه کسان وژلي. د راپورونو له مخې تېره اونۍ د جاپان په تاریخ کې تر ټولو زیاته ګرمۍ ثبت سوه.